وخت د غرمې 12 بجې فیض عبدالحق کړم د مشال ریډیو په بل خبري غړي کې هرکلای کوم. د پاکستاني فوج یو کوستر کاندید پر وتی دی. د ډرون بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو د ډلې د پاکستان سفر په بلوچستان کې د چک ریپبلک د تشتول سوینګونو د خلاصون غوښتنه. د پاکستان د پارلمان د 15 کلونو د کارکردګۍ جاج په 2014 کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د پاکستان او چین اړیکې او هم په افغانستان کې د خیریه ادارو لپاره د پیسو پر نشټوالو اندېښنې هغه څه دي چې په روانه غړي کې دفتر وړاندې کوو. خو تر هر څه لمخه به خبرونه واورو. خبرونه وړاندې کوي بشیر واش.
کوستان کې درویش پاکستانی پوځیان هغه وخت مړ شو چې کوستر یې سیند ته وغورځېد. ملګري ملتونه وایي امریکایي ډرون بریدونه د پاکستان له خود مختاري سرغړونه ده. او د چک د وی آر اوپن په نامه خیریه ادارې مشر بلوچستان کې د خپلې تخول شوې کارکونکي د راخوش کولو غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا په کوستان کې نن هغه مهال دریش پاکستانی پوځیان مړ شول چې کاسټرې د رسنیو په وینا یو سیند ته وغورځېد. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې آیس پی آر یو چارواکي د نوم د نښو د پشرت مشال رډیو ته نن وویل چې دا کسان ګلګت ته پر لاره وو. د کوستان ضلع ډیپټي کمشنر عقل شاه بیا وایي
دا راته دی دا زموږ پولیس او د اسټن کمشنر د سره د ډی پی او ته د موخه ته اوپ بدل هغه ټول ډیر باندې د ځخانه اورته ول حالت کې شاتیال الله حال کا او شاتیال سپتال نه چې کوم ځخانه دی هغه د ایبونسونو کې ولې ګل چلاس کا ډیسټریکټ هډ کوارټر چلاس کې چې کوم دی امیر اهې ته مولې ګل.
ځینې ځایي چارواکو ویلي چې د مړو شو شمېره څلی ریش ده او 15 نور پکې په دې پیښه کې زخمیان شوي هم دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له ډرون الوتکو څخه د وختي مرګروبلې په اړه د ملګرو ملتونو د څېړونکو ټیم ته دا خبره واضحه کړې چې دا بریدونه د نړیوالو قوانینو او د پاکستان د خود مختاري خلاف دي. دا خبره په پرونی خبر پاڼه کې لغ وروسته شوې چې د ملګرو ملتونو د یاد ټیم مشر بین امرسن اسلام آباد ته د درې ورځني سفر وروسته وویل چې ډرون بریدونه د پاکستان د خود مختاري سرغړونه ده. د نوموړو په وینا پاکستاني چارواکو ویلي د ډرون الوتکو په بریدونو رضا نه دي او دا چې د بریدونکو خواوشه څلور سوه ولسی وګړي وژل شوي. د رسنیو په وینا که څه هم پاکستاني چارواکي په ښکاره دا بریدونه غندي خو امریکایي چارواکو ویلي پاکستان په پټه په دې بریدونو سلا دی. د ملګرو ملتونو لخوا د ډرون بریدونو له وجې د پاکستان د خود مختاري څخه د سرغړونې خبره په داسې حال کې کیږي چې د رسنیو تر مخه امریکایي چارواکو په وینا د دې ملک په قبایلي سیمو کې د القاعده ډلې ګڼ بهرني جنګیالي او طالب وسلوال خوندي ځای نه لري. دا بریدونه د هغوی د قوت کمولو لپاره کیږي او په تیرو څو کلونو کې ګڼ مشران په ډرون بریدونو کې وژلي هم دي. په چک جمهوریت کې دغه ادارې مشر چې و کارکونکي په بلوچستان کې تختول شوی له تختونکو غوښتي چې دغه جلې دور پرېږدي. په ځینی توګه د مزورو کسانو سره کارکونکي د وی آر اوپن ادارې و کارکونکي څلرش کلنه حنا هم پلوا د خپلې وی ملګری انتونی خراستس کا سره د چهارشنبه پر ورځ د ایران څخه د پاکستان د بلوچستان سرکر کوټه د بوبس کې روانه و چې وسلواله و تختوله. د یادې ادارې مشر لنکا فیکو پرون د حنا هم پلوا له تختونکو څخه وغوښتل
زهغو کسانو ته چې حنا ورسره ده وایم چې هغه بیرته موږ ته راستنه کړي. د مسلمانانو په توګه تاسو پوهیږئ چې یوه ښځه چې څه غواړي خدای هم غواړي. زه ستاسو څخه غواړم چې هغه بیرته راستنه کړي. هغې ته زیان مه رسوئ. هغه ژوندۍ او رکه روغه راولېږئ. که هغې ته زیان ورسوئ تاسو پوهیږئ چې الله عادل دی او تاسو ته به سزا درکړي.
د هغه بس ډرایور چې تختول شوی جنکی پکې سپری وی پرون مشال رډو ته وویل چې تختونکي د امنیتي ځواکونو په ورده کې وو او جنکی د ایران خواته د سرحد پر لور بوتللې. لا تر اوسه کوم ډلې د دوی د تختونکو ذمہواري پر غاړه نه ده اخیستې. د سره صلیب یا ریډ کراس نړیوال کمیټې خبرداري ورکړه چې افغانستان کې امنیتي ستونزو جنگزپولو سیمو ته د بشري مرستو رسونې چارې ټکنې کړې دي. د دغه ادارې وایان عبدالحسیب رحیمی پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې دغه اداره اندېښنه لري چې په 2014 کال کې د نړیوال ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د بشري ادارو د مرستې رسونې چارې نورې هم پڅ شي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکا وایي د شمالي کوریا د اټمی او میزایل خطر په جواب کې به میزایل معلومونکي یا انټرسپټرز نصبوي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وای پر دې کار به خوښه یو بلین ډالر ولګیږي او د شمالي کوریا د میزایل ټیکنالوژي څخه د ممکنه خطر په اړه د باخبر اوسېدو لپاره تر سره کیږي. امریکا لا ور د مخه په کالیفورنیا او الاسکا ایالتونو کې دغه سې دیرش میزایل معلومونکي یا انټرسپټرز لګولي دي او د دې نوي پلان سره به د ملک په غربي سیمه کې 14 نور نصب کی. د امریکا د دفاع لپاره د اضافي ګامونه به تر 2018 کال پورې مکمل شي. د رپورټون تر مخه د عراق سر ښار بغداد په شمال بیجی ښارګوټي کې وسلوالو د عراقي پوځیانو پر بس ډزې کړې. لږ تر لږه 8 پوځیان یې وژلي او یو یې زخمي کړی دی. د چارواکو په وینا برید کوونکي له سیمې تښتېدلي او دوی یې د موندلو لپاره خپلې هلې ځلې شروع کړې دي. د ښځو د چارو په برخه کې کارکوونکي د ملګرو ملتونو کمیشن یو قرارداد منظور کړی چې پکې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی غندلی او له هیوادونو یې غوښتنه کړې چې جنکو ته د جنسي زده کړې برابر کړي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي دا قرارداد د ستایلو دی. د ملګرو ملتونو دا قرارداد پرون په نیویارک کې له دوو اونیو بحثونو وروسته منظور شو. د سفارتکارانو په وینا رومن کیتولیک کلیسا، ایران، روس او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډه کوشش کوو چې د دې قرارداد د منظورېدو مخه ونیسي. مصر چې پکې اخوان المسلمین ډله واکمنه ده وایي دا قرارداد به ټولنه ویجاړه کړي او نړیوالو پور ورکوونکو موافقه کړې چې سایپرس ته 10 میلیونه یورو ورکړي څو له اقتصادي بحران ووځي. دا موافقه په برکسلز کې له ساعتونو بحثونو وروسته د یورو زون د مالی وزیرانو او نړیوال وجی صندوق د استازو ترمنځ شو او نن سهار اعلان شو. دا خبرونه پای
خبرونه مو له بشیر ګواښ څخه واوریدل. په روانه غړي کې دا ریپورټونه لرو. د پاکستانی فوج یو کوستر د خیبر پښتونخوا په کوهستان کې کندې ته غورځېدلې چې پکې درویشت فوجان وژل شوي دي. له بلوچستان د چکر په بلوچستان کې د چک ریپبلک د تشتغلو جنو د ادارې مشري د دوی د خلاصون پوښتنه کړې ده.
زغو کسانو ته چې حنا ور سره د وایم چې هغه بیرته مشتره ستنه کړي.
امریکا او بهرنی ځواکونه د 2014 کال په پای کې خپل ځواکونه باسي، نو په داسې حال کې به د پاکستان او چین اړیکې څنګه وي؟ یو چینی کارپو وایي
In the future, after 2014,
زګنوم چې د کال 2014 وروسته بعد چین او پاکستان ترمنځ اړیکې نور هم مضبوط شي.
او یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل ریپورت. د خیبر پښتونخوا په کوهستان کې د فوجانو یو کوستر کندې ته پریوتی چې پکې د پاکستاني فوج په وینا درویشت عسكر وژل شوی دی. د چارواکو په خبره د غریزه سیمه ده، نو ځکه مرستندوی کارونه له مشکلاتو سره مخامخ دي. تفصیل له سواتا نیاز احمد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا ضلع کوستان کې د پینډې څخه پر رخصت لون کې د پاکستان فوج یو ګاډی چې پکې 30 تنانو د کوستان مرکزی سیمې تاسو څخه 80 کیلومتر لري کندې ته پریوته چې پکې یو شمېر تنان مړه او نور سخت جوبل شوي دي. مقامی یو خبريال عرفان خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
دا ګاډی چې کوم د کوستر نمبر W737 د پینډې نه جګی ته تو د سمرنالا کوستان په لغه کې په یو غټه کندې کې پریوته جوبل شوي. کسان چې کوم دی هغه په امدادي علاج مالجی د پاره د آر ایس سی شفیال ته وړي او د صحت د سہولیاتو د نشوالي د وجه ډیر زیات مشکلات را مخته شوي.
د کوهستان ضلع ډیپټي کمشنر عاقل شاه هم د دغه پیښې تصدیق کوي او وایي چې د دغه تنانو لپاره امدادي کار رواني په سرکاري توګه شروع شوی دی.
دا راته دي د زموږ پولیس او د اسټن کمشنر د سره د ډی پی او ته د موخه ته اوت د لغه ټول ډیر باندې د ځخانه اور ته ول ال تک شفیال الله تعالی او سپال سپال نه کوم تخنیک دی هغه په ایبونسونو کې ولې ګل خلاف تا د دې ته هډ کوارټر خلاف چې کوم دی د امیر هغه ته مولې ګل.
د کوهستان ضلع ډیپټي کمشنر عاقل شاه زیاتوی چې لري پرتا سیمه د اسانتیاګانې پکې نشته، نو ځکه دوی د مرکزی حکومت لخوا د هلیکاپټر مرستې غوښتلې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تصدیق کړی چې ملګرو ملتونو یوې ډلې د ډرون بریدونو په اړه د پلټونو په خاطر د هیواد ته سفر کړی. بلخوا د امریکایي خبري اجانس په وینا د ډلې مشر بین امرسن ورته ایمیل کړی چې پکې نوموړی وایي د پاکستان حکومت ورته ویلي چې د ډرون په بریدونو کې د دې هیواد خوښه شامله نه ده، خو البته امریکا له دې خبرې انکار کوي. ډله به خپل رپورټ د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې وړاندې کوي. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر دی د اغی لخوا چې کوم خبر پانه جاری شوی د په هغه کې ویل شوی دی چې د ملګرو ملتونو چې کوم د انساني حقوقو او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کومه اداره ده، د هغې یو استاد بن امرسن هغه د پاکستان دوره کړی و په یولسم نه تر دیارلسم مارچ پورې. دغه دوران هغې د مختلفو پاکستانی چارواکو لکه خارجه وزیر سره، دغه شان د بشري حقوقو لپاره د وزیر اعظم مشیر، د سینیټ د چیرمن او نورو چې کوم د کمیټې غړي دي، هغې سره د قبایلی مشرانو سره ولیدل. هغې د کمی چې ډرون حمله کیږي خصوصا په دې باندې په پاکستان کې او بیا په ټول نړۍ کې چې کوم دا وخت یو ملګرو ملتونو کې د ډرون حملو په ضد باندې یو رپورټ جوړیږي، تیاری کی د هغې لپاره د پاکستان په سفر وو. دغه دوران دی کم چې د پاکستان موقف ته د هغې تایید وکړو چې اګنی پاکستان دا غنی چې دا کم ډرون بریدونه کیږي نو دا یو خود دی د پولو یا د خپلواکۍ د سلامتۍ خلاف ورزی ده. بل دې سره تر هغه ته چې کم دین هغې ته وده ملویږي او دا تر هغه خلاف ډیره موثره وسله نه ده.
د سره توسې چې دا خو بهرحال د ملګرو ملتونو د ډلې پلټنې دي او دا به وروسته د اکتوبر په میاشت کې د روان کال په میاشت کې راځي. او په پاکستان کې که څه هم د پاکستان حکومت، فوج، جاسوسي ادارې، هغه مذهبي ګوندونه او سیاسي ګوندونه چې هغه بلل کېږي و د فوج او جاسوسي ادارو ته نږدې دي، د دوی خو بهرحال دا نظر دی چې د خود مختاري خلاف دي او بې ګناه خلک وژل کېږي. آیا ټول خلک په یوه خوله باندې د دې مخالفت کوي که نه؟ پاکستان کې ځینې خلک، ځینې ادارې، ځینې لیکوالان، ځینې کارپوهان د قبایلي سیمو خلک شته چې هغه وایي چې نه دا یو موثره وسله ده.
ټول خلک په دې باندې په یو خلو نه دي، بلکې ډېر یو شمېر داسې لیکوالان شته چې هغې وایي، بلکې په خپله د هغې چې کومې څېړنې کومې پلټنې کړې دي په دغه قبایلي سیمو کې چېرته چې دا ډرون بدونه کېږي، د هغه ځای د خلکو سره، د عام خلکو سره هم هغې خبرې اترې کړې. په خپلو دغه رپورټونو کې هغې ویلي چې دغه قبایل یا دغه قبایلي خلک هغې هم په زړه کې په دغه ډرون حملو باندې خوشحاله دي. وایي چې په دې کې زیاتره چې کوم دینو ترهګر پنخه کیږي، ورسره عام خلک هم وجل کیږي. خو د دې مقصد یا د دې ټارګټ چې ګندنه هغه تر هغه دی، خو د يرینا یا د سو جهات په وجه باندې هغه خلک، هغه قبایلی خلک دغه خپل خبره په واضحه ډول باندې نشي کولی. البته پزله کې دی په دغه باندې خوشاله دي، نو څومره چې هم آزاد تجزیه شوی دی یا اوسه پورې سروې شوی دی، نو په هغه کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې زیات خلک او پاکستان کې هم اکثریت، بلکې مونږ دا خبره وګورو چې د پارلیمان باز غړو هم وخت په وخت د مشال ریډیو په خبرو کې هم د دې خبرې تصدیق کړې دي چې لکه تاسو که د سلامتۍ خبره کوي یا که د خپلواکۍ او د خود مختاري خبره کوي، نو موږ د ویسه د ممبر د پارلیمان د غړي په حیث باندې هم دغه علاقو ته نشو تللی. هلته کې زموږ کنټرول نشته، هلته کې د نورو خلکو کنټرول دی، هغه تر هغه چې د دنیا د مختلفو سیمونو راغلي دي. نو بیا موږ په کومه خوله باندې دا خبره کوو؟ نو ځنې د پارلیمان غړي هم په دغه خبره دي چې را د ډرون حمله چې کوم دي، نو دا واقعي د تر هغه په پټنځایونو کې او دې کې زیاتره تر هغه وجلی کیږي، هر څوک پکې بعض عام خلک هم دي.
تاسو د ریاض مسخیل څخه واوریدل چې د ملګرو ملتونو ډلې د ډرون حملو په اړه د پاکستان سفر کړی او د دې په تفصیل په اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې وړاندې کیږي. او اوس هم د هغو چکون جلیو حال چې په بلوچستان کې تشتول سوی، د هغې چک ریپبلک ادارې مشري چې کارکونکي په پاکستان کې تشتول سوی، له تشتونکو غوښتي چې د دې کارمنده د روغ رمټه خوشی کړي. هنا هم پالواله خپل ملګری سره د سه شنبه پر اصل ایران د پاکستان د بلوچستان ایالت مرکز کوټه ته په بس کې روانه چې وسلوالو تشتوله. صالح محمد صالح په دې اړه رپورت لري.
په پاکستان کې د یوې تښتول سوې چکین جولۍ د ادارې مشرې د هغې د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. څلورویشت کلنه هنا همپالوه او د هغې ملګری انتونی خراستیڅکا د چهارشمې په ورځ په داس حال کې چې د ایران تر سیل وروسته د بلوچستان له توفتان سرحدي سیمې د کوټې پر لورې په بس موټر کې روانې وې، د وسلولو کسانو لخوا وتښتول سوې. په چک جمهوریت کې د وی آر اوپن په نامه د خیریه ادارې مشرې لینکا فیڅووه چې همپالوه یې تر لاس لاندې کار کاوه ویلي، د همپالوه د خوشي کېدو لپاره دعا کوي. هغې له تښتونکو غوښتي چې د مسلمان په توګه دي هغه رک روغه خوشي کړي. فیتسووا پرون په پراکې له ازادي رادیو سره په خبرو کې له تشتونکو خپل غوښتنه په جړا سره مطرح کړه. زه هغو کسانو ته چې حنا ورسره د وایم چې هغه بیرته موږ ته راستنه کړي. د مسلمانانو په توګه تاسو پوهیږئ چې یوه ښځه چې څه غواړي خدای هم غواړي. زه ستاسو څخه غواړم چې هغه بیرته راستنه کړي. هغې ته زیان مه رسوئ، هغه ژوندۍ او رکه روغه راولېږئ. که هغې ته زیان ورسوئ، تاسو پوهیږئ چې الله عادل دی او تاسو ته به سزا درکړي. فیتسووا چې خیریه ادارې له ذهني ناروغانو سره کار کوي وایي کارکوونکي یې هم پاله وه. د مارچ په اوله په یو میاشتني سفر ایران، پاکستان او هند ته روانه سوه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بس موټر چلوونکي منو خان د ازادي راډیو له مشال څنګ سره د دې تښتونې کیسه وکړه.
موږ تقریبا 3:30 روان شو، دلته رالو 5:25 مو. دوه کسان په 700 داسې ډېونول رائټ سر، سلور 15 کسان په لفټ نه رااله. هغه وردی والا او دا دوه بغیر وردی والا او کمانډو وردی او نه دي. یو سره په لاس کې وارلس وو هر ټیم کې. زما خیال نه و، زما کلندر ته به دا کې بای سپیشل ګاست رااله گاډي چک کړي. هغه کې دوه کسان په سیول وردی رااله، هغه په رائټ نه رااله، گاډي شاخ وته ګرځیدله. یو په زور کې لښنه دې سره وخت هغه نه ورکوله، گاډي ودروله. ها بس وای ټیک دي، دا یې شبه کړل.
منو خان زیاته کړه چې اختطاف کوونکو له هم پاله وسره په انګریزي ژبه خبرې کولې. دوی د ایران د پولي خوا ته بوتلل. په بلوچستان کې د اختطاف پیښې زیاتې دي چې د سختریزو وسلوالو، بلتون غوښتونکو ډلو او جنایتکارو کار بلل کیږي. په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویلي له پاکستاني چارواکو سره کار کوي چې وکولی سي دغه تښتول سوي نجونې په خوندي ډول خوشې کړي. تر اوسه پورې تښتونکو د دغو نجونو د خوشې کولو په بدل کې کومه غوښتنه نه ده کړې.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوس هم یو دوه رپورټونه لرو. هغه په دې چې د پاکستان پارلمان په لومړي ځل خپل 15 کاله پوره کوي. د پاکستان د جوړېدو وروسته موجوده لومړی منتخبه جمهوري حکومت خپل 15 کلنه نیټه پوره کوي. څېړونکو وایي د دې د کامیابۍ تر شا د ولسمشر آصف علي زرداري صلاحیتونه دي چې فوج له سیاست څخه لیرې وساتلې. ای ایف پی خبری اجانس په دې اړه رپورت جوړ کړی دی چې لنډیزې ګل آیاس وړاندې کوي.
ای ایف پی خبری اجانس لیکي د پاکستان موجوده پارلمان د تیر زیارت په ورځ تاریخ جوړ کړی چې دغه هیواد لومړی پارلمان دی چې خپل موده پوره کړه. خبری اجانس لیکي په اټمی وسلو سنبال د 180 میلیونه خلکو هیواد چې طالبان پکې بریدونه کوي او د شیاګانو ضد تشدد ریکارډ پیخي پکې رامسته شوې دي، با د مئی په منځنۍ موده کې نوی نمائندګان ټاکي. خبري اس د واکمن پیپلز ګوند د پارلمان غړي یاسمین رحمان په حواله لیکي چې هغوی د قومي اسمبلی غونډه کې د ولسمشر آصف علي زرداري خط ولستو چې د فروری په 13 نیټه شروع شوې غونډه خپل موده پوره کړي. یاسمین په داسې حال کې قومي اسمبلی ته وینا کوله چې سپیکر موجود نه و. همدارا زیاتره د پارلمان غړي هم غیر حاضر وو ځکه چې اخري غونډه کې د خدای پامانی ویناګانی وی. خبرې جانسلی کې چې ولسمشر تر اوسه پوري د ټاکنو نیټه نه دی اعلان کړي او سیاستدانان لا تر اوسه پوري د نگران حکومت لپاره سلا مشورې کوي. خبرې جانس د یو لوړ پوري چارواکي په حواله لیکلي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د ټاکنو لپاره د اتم، نهم او د لسم مې نیټه تجویز کړي او په دې لړ کې ټولې تیاری مکمل کړي دي. دغه چارواکي زیاتوي چې په کار د ولسمشر د اسمبلی ماتېدو درې یا څلور ورځې وړاندې د ټاکنو نیټه اعلان کړي، خو داسې ښکاري چې په آخري وخت کې به دغه اعلان شي. خبرې جانس لیکي چې په پاکستان کې د اسمبلی ماتېدل یو تاریخي موقع ده ځکه چې له دې وړاندې فوج درې ځله کوتتا کړي او پر هیواد یې شاوخوا دېرش کاله واکمني کړي. خبرې جانس لیکي چې څېړونکي د دې کامیابۍ تر شا د آصف علي زرداري صلاحیت ته داد ورکوي چې خپل ملګري ګوندونه یو ځای ساتلي او د فوج مشر یې د سیاست نه لري وساتل. خبرې جانس د څېړونکي حسن عسکري د خولي لیکلي چې د موجوده حکومت تر ټولو لویه کامیابي دا وه چې تر 15 کالو پورې په واک کې پاتې شو.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پشتنی فخامت سرے ندی سرے
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبريږئ.
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاو کم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
لکه څنګه ستاسو وړاندې واوریدل ګلایا ستاسو د ای اف پی رپورټ درته وړاندې کړی چې د پاکستان د پارلمان د 50 کلو په پوره کولو باندې و. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یو منتخبه جمهوري پارلمان خپل 50 کاله پوره کړی دي. کارپوهان په 50 کلونو کې د منتخبه حکومت په شا او بد اړخونو بحث کوي. پوښتنه دا ده چې په دې موده کې حکومت په کومو کارونو کې کامیابه سوی او په کومو کې ناکامه سوی. هم د دې جاج په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالي رابعه اکرم خان اخیستی دي.
تجزیه کاران د حکومت په دې 50 کال دور کې شوي کارونو ته په کم نظر ګوري. کله چې مشال ریډیو په دې حق لا سی آی سی او سیمه ییزو چارو کارپوه خادم حسین وپوښتل، نو هغه وویل چې وړومبي ځل حکومت خپل عیني موده پوره کړه، کومه چې به د دوی په کامیابیانو کې شمیرلې کیږي. او بل غټه کارنامه د دې حکومت دا ده چې ثبوت یې اختیارات ورکړل.
لسم ترمیم بیا نولسم ترمیم بیا شلم ترمیم، دا خو یو غټه کامیابی وه چې دې حکومت وکړه چې یو سټرکچر جوړ کړی شو د حکمرانۍ لپاره او هغه دولس وختن مطابق جوړ کړی شو. دریم چې غټ کم کامیابی وه د حکومت کې هغه دا وه چې د جمهوري مفکوره چې څه ته موږ وایو سیویل ملټري ریلیشن شپ، په سیویل ملټري ریلیشن شپ یعنې د فوج او د سیویلین ادارو ترمنځ د تعلق په بنیاد که تاسو وګورئ، نو سیویلین ادارې یا پارلمان دې دا ثابت کړی شو چې دی قانون سازیم کولی شي او دی ریاست د حکمرانۍ لپاره نظام وضع کولی شي.
د سیاسي چارو یو بل تجزیه کار ایمل خټک وایي چې د جمهوري حکومتونو کوشش وي چې اولس ته اسانتیاوي ورکړي، خو دا حکومت په دې سلسله کې پاتې راغلی دی او اولس ترې خوشحاله نه دی. د ده په وینا چې ملک د توانایي بحران سره مخ دی، په کار خو دا وه چې دې لپاره یې مؤثره ګامونه اوچت کړی وي، خو حکومت په 50 کاله دور کې څه خاص کار په دې سلسله کې ونه کړو او اخر ورځو کې د ګیس پایپ لاین منصوبې باندې لاسلیک وکړو.
اصولا خو دا په کار وه چې د 50 کالو او د 50 کالو کې مخکې دې دغه قسم چې دی نو بنیادی فیصلې کړی وي او دغه دې د توانایي چې کوم کرایسیس دی، د انرژي چې کوم کرایسیس دی، دا په دې طریقہ باندې چې دی نو د دې مخنیوی کېدای شو. خو هغه فارسي کې وایي چې ډېر عاید درست عاید، نو بیا هم که دې داسې سلکړي دی نو زما په خیال باندې
تیر 50 کالو کی ملکی معیشت پہ حکلا د معاشی چارو تجزیہ کار ڈاکٹر محمد زبیر خان وائی،
50 کال چو د دې حکومت چاری تم خلاصی گی، د دې دا 50 کال پاکستان معیشت پارا دیر نقصان دے. 50 کال تیر شو دی، نہ صرف د پاکستان موجودہ وسائل ضائع کرل او پا کرپشن او غلط قسم سبسیڈیز باندې ضائع کرل، دی د دومره زیات قرضونه هم واغستل چې هغه د آئندہ کلونو مودے چکم وسائل دی هغه هم دانه کرل.
د تجزیہ کارانو په وینا چې تیر 50 کالو کې په سیاسی مشورولۍ کې نه صرف مثبت بدلون راغلی دی، بلکې د دې په رویو کې پختگی هم مخې ته راغلی ده. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجی،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
پښتانه او نړیوال
په پاو کم 2 بجی،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسا 2 بجی،
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجی،
سروې
په 3:30 بجی،
جمهوریت
په پاو کم 4 بجی،
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4:30 بجی.
د پېښور یونیورسټي د نړیوالو اړیکو په انټرنیشنل ریلیشنز څانګه کې د چین او پاکستانی استادانو پروفیسورانو یو ورځنی سیمینار د سیمې د امن لپاره د پاکستان او چین اړیکې تر عنوان لاندې سوی دی. د سیمینار ګډونوال وویل چې 2014 کال وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې لا پراخوالی راسي او یو شمیر شریکو پروژو به لاس پوری کړل سي. د درې ورځني سیمینار نور حال د مشال ریډیو همکار اسرار اتل راکوي.
د پېښور پونتون د نړیوالو اړیکو په څنګه کې د چین او پاکستانی پوهانو ترمنځ یو ورځنی سیمینار سیمه کې د امن لپاره د پاکستان او چین د اړیکو تر عنوان لاندې وشو، چې پکې د پونتون د استادانو ترڅنګ زده کوونکو په پېښور کې د چین او پاکستان د دوستۍ د ټولنې غړو او په چین کې د پاکستانی مطالعاتو د مرکز استادانو ګډون وکړ. دغه ورځنی سیمینار بندوبست د پېښور پونتون د نړیوالو اړیکو څانګې کړو، چې پکې د دواړو خواوو هیوادونو ترمنځ د راتلونکي لپاره په ولسی اړیکو او بیلابیلو څنګه کې د مرستې ملګرتیا په موضوعاتو خبرې وشوه. مشال ریډیو ته د پېښور پونتون د نړیوالو اړیکو مشر ډاکټر عدنان سرور خپل خبرو کې ویل چې دا یو ګټور سیمینار او زرده چې په چین کې د پاکستانی مطالعاتو د مرکز سره په شریکه د کار کولو لوزنامه هم لاسلیک کړي.
پاکستان چاینا نور تعلقات باندې هم خبرې وکړې او افغانستان موضوع پکې رالو. ما خیال دی چې داسې مذاکرې او داسې ورکشاپ او داسې سیمینار ډېر ضروري دي. صرف کتابونو پورې ټیچنګ محدود کول نه دي پکار. نو دیسرا د عقل او فهم کې اضافه کیږي. موږ دیسرا ډایرکټلی هم ایم او یو به ان شاء الله سائن کوو. ځکه چې دا یو امپورټنټ اداره دی پاکستان سټڈی سینټر چاینا کې چینډو کې.
په چین کې د پاکستانی مطالعاتو د مرکز استاد پروفیسر زو مشال ریډیو ته د دواړو خواو په اړیکو او شریکو کارونو صداسي ویل.
ان د فیوچر افټر 2014
زګنم چې د کال 2014 وروسته بعد چین او پاکستان ترمنځ اړیکې نور هم مضبوطی شي او د غلړ کې به د کوم بهرني زور د اثر لاندې رانش او شریک کارونه به په بیلابیلو مدونو کې روان ساتي چې په پکې اولسي اړیکې ریلوي د تعلیم او صحت څنګه ته خاصه پاملرنه کوي.
فور د ریلوي فور هاسپټل فور هوټل فور د سکول.
په خبر پښتونخوا کې د پاک چین دوستۍ د ټولنې ستر سکتر رضا ګیلانی مشال ریډیو ته ویل چې چین غواړي چې دلته ډیر کارونه دوی د یادې غونډې په اړه زیات کړه.
چین پاکستان سره اکنامیک کوپریشن کې لګیا د هغه لپاره هم فائدہ مند دی. چین غواړي چې هغه دلته پاتې شي د علاقې کې او اکنامیک ایکټیویټی سره خپل یو خزه جوړ شي. اسپیشلی افغانستان چې موږ سره ډېر نږدې دی هلته هم چین کار کې لګیا دی. ښه سیمینار داسې سیزما پکار دی چې اٹ شوډ بی ریګولر پارٹ آف دی ایجوکیشن اینڈ آئی آر کیلنڈر.
په یاد سیمینار او د دوړو هیوادونو په بیلابیلو شریکو پروژو او اړیکو مو چې څو وخت په اسلام آباد کې د انټرنیشنل انسټیټیوټ آف پالیسی سټډیز د رئیس خالد رحمان سره خبرې وکړي نو دوی مشال ریډیو ته صداسي ویل.
دیر هاز ناٹ بین پیپل ټو پیپل انټریکشن ایٹ ا هایر لیول ون آف دی ټاسک دیٹ وی
پولو اکچا د چین او پاکستان ترمنځ اولسی اړیکې ډېرې خلیلې. موږ د غلړ کې د دوړو هیوادونو په پالیسی کار کړي چې د چین او پاکستان اولسی اړیکې پکې مهمه موضوع او موږ هڅه کوو چې داسې پالیسی مخه تراشي چې زده کوونکي د چین په حق لا زیاته پوهه ولري.
پارټیکولرلی ټو د سټوډنټس ټو نو مور اباوت چاینا.
په پېښور پونتون کې د نړیوالو اړیکو د سانګې د چارواکو په وینا د دوړو خواو د تعلقاتو دغه لړۍ بروانه ساتلی شي ولې چې د دوړو هیوادونو اولسی اړیکې او د استادانو او زده کوونکو ترمنځ تګ را تګ او سیمینارونه پرمختیا او د سیمې امن ته لار هواروي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اکونومیست مجلې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبې او د ایران لپاره د دې پروژې په سیاسي اهمیت یو مقاله خبره کړې ده. شاهین بنیرای د دې لنډیز وړاندې کوي.
مجلې لیکي د مارچ په 11مه د ایران او پاکستان ولسمشرانو له ایرانه پاکستان ته د ګیس تروړلو د منصوبې پرانستو کړه. د دې منصوبې په اړه تم کیږي چې د 2014 کال په پای کې به تکمیل ته ورسي. خدا سي نخکاری چې د بیوزلې ختمول د دې منصوبې په لوی مرامونو کې یو دی. ایران تم لري چې د دې منصوبې سره به په نړیواله کچه د ایران یوازېوالی ختم شي. په عمومي توګه د ایران سره د پاکستان اړیکې ډېرې ښې نه دي پاتې شوې ولې د ولسمشر زرداری په مشرۍ د اړیکې اوس ښه شوې دي. دا د امریکا نه د پاکستان په بل لور د تګ علامت دی. امریکا پاکستان ته د انرژۍ د کموالي د ستونزې د هواري لپاره د یوې متبادل منصوبې تجویز ورکړی و ولې پر ځای پاکستان د ایران سره په گوادر کې د تیلو د پاکولو د یوې منصوبې په اړه خبرې شروع کړې دي او اوس وسی چین ته د گوادر د بندر واک هم ورکړی دی. مجله وړاندې کی د پاکستان لور ته به دا پایپ لاین د بغاوت زپلی بلوچستان صوبې نه تیریږي چې د دې منصوبې د پوره کېدو په اړه شکونه را پیدا کړي. دا هم واضح نه ده که چېرې د ایران سره د معاملې کولو له کبله په پاکستان نړیوال بندیزونه ولګي نو پاکستان به د منصوبې خرڅ ته کم ځای نه پوره کړي. او د ټولو نه مهمه دا ده چې دا د زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوند حکومت اخیری ونې ده. دا حکومت تر 15 کالو ناستو خو د هیواد د انرژي ستونزې هوار نه کړه. اکونومیست مجله په پای کې لیکي د ایران تیل ارزان نه دي او د پاکستان حکومت د خپل قدرتي وسیلو نه د کار اخستو خبرې ته هډو پام نه دی کړی.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري خبری غړی دا په دوه منی مای کې هم درته یو شمیر ریپورتونه لرو، خو س 12 بجې سوي دی. بشیر باش په خبرونو لنډی وړاندې کړی. د پاکستانی پوز د اطلاعاتو د ادارې ISPR په وینا پاکستان کې د یو کاسټر غورځېدو له وجې دریش پاکستانی پوځیان مړه شوي دي. د چارواکو په وینا دا کاسټر له گلگت ته روان و. ځینې پاکستانی رسنیو د مړو شمېره څلېریش ښودلې او وایي 15 نور روبل هم دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پرون وویل چې د ملګري ملتونو هغه ټیم سره یې د ډرون الوتکو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې چې پاکستان ته د دې بی پایلټو جازونو د اوښتې زیانونو په اړه څېړنو ته ورغلی و. د دې ډلې مشر اسلام آباد ته تر درې ورځو له سفر وروسته ویلي چې دا بریدونه د پاکستان له خود مختاري څخه سرغړونه وه. په امریکا وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده سره تړلي ترهګرو او طالب وسوال خوندي ځایونه لري چې پرې د ډرون بریدونو سره مهم ترهګر مشران وجو شوي دي. د چک جمهوریت د وی آر اوپن په نامه د خیر ښېګڼې ادارې مشر وایي د پاکستان په بلوچستان کې دوه وتښتول شوو چک جینکو کې ایوي د هغوی سره کار کوو. لینکا فکوا د خپلې 40 کلنې همکارې له تښتونکو څخه وغوښتل چې په انساني بنیادونو دي دغه جینۍ ورپرېږدي. دا دوه چکي جینکۍ د چهارشنبې پر ورځ هغه مهال وتښتول شوې چې له ایران څخه د پاکستان د بلوچستان سرکار کوټې ته روانې وي. ریډ کراس یا سره صلیب نړیواله خیریه اداره وایي افغانستان کې د دوامدار جګړو او بې امنۍ له وجې ځینې جنگ ځپلو سیمو ته د دوی مرستې نه رسیږي. امریکا وایي د ملک په غربي برخه کې د شمالي کوریا د اټمي او میزایلو خطرو ته په کتو سره میزایل معلومونکي یا انټرسپټرز لګي. او د رپورټونو تر مخه د عراق په بایجی ښار کې پر پوځي ګاډۍ د وسلوالو په ډزو کې لږ تر لږه 8 پوځیان وژل شوي او یو بل زخمي دي. دا خبرونه لنډیز بشیر غواش وړاندې کړل. اوس هم دغه د پاکستان د نن ورځو د مطبوعاتو حال درکو. نن د پاکستان مطبوعاتو په خپلو اداریو کې څه لیکلي تاسو ته سراج زهیر له اسلام آباد بیانوي.
مشیر کورس پڼ خپل ادارې کې وایي چې سیاسي او عسکري مشروالۍ د پاکستان او ایران ترمنځ ګیس پایپ لاین منصوبه د ملک په مفادو کې ګرځولې ده او ویلي دي چې د ټولو لومړی به د ملک مفاد وي، پس له هغه به نورې خبرې وي. او دا چې د ګیس پایپ لاین منصوبه کې به د هیڅ چا دباو نشي قبولولې. د ادارې په وینا چې تر څو پورې د دې منصوبې په حواله د ولس رائے ده، نو ټول ولس دا غواړي چې دا منصوبه سرته ورسولې شي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو خرابول لپاره حالات پیدا کولی شي، نو په داسې صورتحال کې امریکای له پکار دي چې د استقامت نه کار واخلي. اداریه اخري کې لیکي چې اوس په دې منصوبه زر تر زره عمل درآمد د راتلونکي نوې حکومت کار دی، نو که هر حکومت راشي خو دا منصوبه زر تر زره سرته ورسوي. آج ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د نگران وزیر اعلی لپاره د سپریم کورټ د پخوانی جج طارق پرویز په نوم اتفاق شوی دی او دغه لړکی 13 ورځ وزیر اعلی حیدروتی او د مخالف ډلې مشر اکرم خان دورانی اسلام آباد کې د پریس کانفرنس دوران د نوم اعلان وکړو. ادارې وایي چې دا یو ښه خبره ده چې ډیر په خطری کې د نوم اعلان وشو او دا د نورو صوبو او وفاق لپاره هم یو لار هواروي چې د دوی په نقش قدم لاړ شي او دا سي پاک او بے باک خلک اٹاکی. ادارې وایي چې جسټس ریټایر طارق پرویز د پېښور های کورټ د چیف جسټس په حیث د خیبر پختونخوا د گورنر کار هم کړی دی، خو دا اوس د ده لپاره یو بل چیلنج دی چې تر هغه ریزه صوبہ کی دام نومان پزے ساتلو او پر امن پاکو او صافو اوټونو کې با خپل کردار څنګه ادا کوي. او بل دا چې اوس د سره د اختیار هم شته چې خپل کابینه په خپل خوخه اوټاکی چې د صوبې د پاره په لګ وخت کې داسې کار وکړي چې د راتلونکو د پاره مثال پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات کې درته د وال سټریټ جرنل رپورټونه لرو. د امریکا یو رسپانی وال سټریټ جرنل د پاکستان او امریکا پر اړیکو د واشنگټن لپاره د اسلام آباد په خاني سفیر حسین کاملی حقانی مقاله خبره کړې ده. بلخ هم دغه رسپانی یو رپورټ خپور کړی چې وایي د افغان حکومت مخالفو ډلو پر واشنگټن ټینګار کړی چې د حامد کرزي پر خبرو دي سخت تر دې عمل نه څرګندوي. امریکای ورسپانی وال سټریټ جرنل د واشنگټن لپاره د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی مقاله ته د اړیکو ختمېدل یو ډیر مشکل کار نه دی نومور کړی دی. په مقاله کې لیکوال د پاکستان او امریکا د اړیکو جاج اخلي. مقاله وايي پر ځای د دې چې دواړه هیوادونه خپلې نه خدمتونکې جګړې ته دوام ورکړي، باید ومني چې د دوی ګټې له یو بل سره داسې سمون نه خوري چې په نتیجه کې د یو بل شټینګ ملګری جوړ شي. لیکوال زیاتوي چې چرته امریکا له یو تصوراتي ملګرتیا لاس واخلي، نو دا به واشنگټن آزاد کړي چې په جنوبی ایشیا کې د خپلو ګټو د پرمخ وړلو په لړ کې نوري لاري ولټوي. همداشان د لیکوال په خبره دا به پاکستان ته د خپلو سیمایزو خواهشاتو د ترلاسه کولو لپاره لار خلاصه کړي، چې یا خو به پکې د تل لپاره سم کامیاب شي یا بیا غالب امکان دا دی چې دا به پاکستانی چارواکو ته د خپل هیواد د طاقت د حدونو د ټاکلو سبق ورزده کړي. د حسین حقانی په وینا د واشنگټن لپاره له پاکستان سره د اړیکو په نرمه توګه تنظیمول یو ګران کار دی. لیکوال وایي امریکا له څو لسیزې راهیسې غواړي د پاکستان له هند سره د سیالۍ او په افغانستان کې د نفوذ ساتلو ستراتیژیک توجه بدل کړي، او اسلام آباد دی خپل توجه د هیواد پرمختګ او د کورنی امنیت د ساتلو پر لور واړوي. خو د دې سربیر هم پاکستان په خپل رویه کې بدلون نه دی راوستي او له فوجي او معاشي پلوه پر امریکا تکیه کولو ته دوام ورکړي. د حسین حقانی په خبره دواړه هیوادونه پر یو بل د لانجمن ملګری تور لګوي، چې د ده په وینا د دواړو سوچ پر خپل ځای سم دی. پاکستان سوچ کوي چې امریکا هر څه ور باندې په زور مني، او واشنگټن بیا فکر کوي چې د پاکستان له جوړېدو راهیسې د هیواد ته 40 ارب ډالر ورکړي، خو اسلام آباد د دوی دا احسان نه مني. بلخوا هم وال سټریټ جرنال یو رپورټ خپور کړی چې وایي د افغان حکومت مخالف ډلو پر واشنگټن زور ورکړي، چې د ولسمشر حامد کرزی پر هغه خبره د سخت رد عمل نه ښکاره کوي چې ویلي وو طالبان او امریکا له یو بل سره پټه همکاري کوي. د حکومت مخالفی ډلې یو مشر احمد ضیا مسعود د پنځمې په ورځ ویلي چې امریکا باید د افغانستان د خلکو په خاطر د حامد کرزی د بیان په اړه له زغمه کار واخلي او په کار ده د نوموړي یو خبر هم جدي وانخلي. خو د ورسپانې په وینا د حامد کرزی ویاند ایمل فیزی بیا د مخالفو ډلو تنقید رد کړی دی. د ده په وینا دغه کسان داسې حالات د ځان په ګټه استعمالوي، او د ده په خبره د دې دا معنا نه ده چوګا کې دوی د ټول ملت استازیتوب کوي. ایمل فیزی زیاته کړه حامد کرزی پوهېدلې چې داسې څرګندونې به غوسه راپاروي، خو بیا هم د کولو فیصله یې وکړه. دا ځکه چې ولسمشر احساس کړه چې د بندو دروازو شاته چې دای د لویدیز مشرانو ته کوم شکایتونه کوي، هغه دغه شکایتونه له پامه غورځوي. اوس هم زو افغانستان ته د سرسریب نړیوالې کمیټې خبرداري ورکړې چې امنیتي ستونزو جنگ ځپلو سیمو ته د بشري مرستو رسونی چارې ټکنه کړې دي. دغه ادارې اندېښنه لري چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې د بشري ادارو د مرستې رسونی چارې نورې هم کمزورې شي. د سالم مصالح رپورت غوښتي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې اندېښنه څرګنده کړې چې امنیتي ګواښونو د افغانستان امن سیمو ته د بشري موسسو لاسرسي محدوده کړې ده. د سره صلیب نړیوال کمیټې وایند عبدالحسیب رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې د مسلې د حقوق خلکو پر ژوند مستقیم اغیز کړي چې له جنگ څخه ځانمن سیوي دي.
تمام نگرانی په افغانستان کې د بشري مؤسسو لاسرسي او خلکو ته د جنگ متضرر شوي وي. په تیرو څو کلونو کې د بشري مؤسسو لاسرسي هغه مناطقو ته چې جنگ ځپلي وي هغه مناطقو ته محدود شوي دي. نام نه یو بشري مؤسساتو لاسرسي لکه محدود کړی دي، چې د دې تاثیر مستقیما هغو خلکو په ژوند کې دي چې د جنگ نه متضرر شوي دي. یو بې پلوه مؤسسه په توګه د جنگ دواړو خواو ته سره په تماس کې یو، او د دوی نه غوښتنه کوو چې بشري مؤسساتو ته باید اجازه ورکړي چې هغه خلکو ته چې جنگ متضرر شوي او بشري نیازمندۍ لري هغوی ته کومک ورسوي.
د اندېښنه په داسل کې څرګندېږي چې په افغانستان کې د لس کلنې جګړې شدت کم سوی نه دی، او لا هم په بیلابیلو امنیتي پیښو کې ملکیانو افغان او بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبل اوړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر په وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې به د مالی مرستندویانو د لیوالتیا د کمیدو او ناامنیو له کبله خیریه موسسو ته د کار ګران سي چې اړو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي. سور صلیب یا ICRC د نړۍ په کچه زیات فعالیت په افغانستان کې لري چې د کاله 90 میلیونه ډالر لګښت تر باندې راځي. دلته د کارکونکو شمیر 1,300 تر رسیدي چې په جګړه کې ټپي سویو ته روغتیایي خدمات رسوي او په زندانونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له بندیان سره ګوري. د سره صلیب نړیوال کمیټه وایي د زیاتو مرستندویو ادارو امن د نړیوالو ځواکونو لخوا برابر شوی و، خو په 2014 میلادي کال کې چې دغه ځواکونه له افغانستان څخه وځي د دغو موسسو خوندیتوب به له خطر سره مخامخ سي. د دې کمیټې ویان عبدالحسیب رحیمی وایي تر 2014 میلادي کال وروسته شایي د دغو ستونزو له کبله په افغانستان کې بشري مرستې کمې سي.
بعد 2014 کال کې په افغانستان کې بشري کومکونه لکشي او هغه کسان چې د جنگ متضرر شوي دي هغه ته بشري مرسته ونه رسي. موږ نگرانی یو بل برخه کې هم ده چې صحي خدمات لتر اوسه هم په ټول افغانستان کې د بین المللي مؤسساتو په مرسته باندې استوار دي. کچیرې دا مرسته کم شي صحي خدماتو سطح هم بټی شي او خلک د صحي خدماتو ته لاسرسي ونه لري.
شغلی رحیمی وی په دې توګه به د هغو کسانو ژوند زیانمن سي چې په جنگ زپولو سیمو کې ژوند کوي. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي یوازې یو پر درېمه برخه افغانان صحي اوبو او برېښنا ته لاسرسی لري. په افغانستان کې تر نیمایي زیات ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي په شدید خوارځواکۍ یا سوې تغذیې اخته دي، او په هرو دوو ساعتونو کې یو افغان ښځه د ولادت د اړوندو ستونزو له کبله مري. د سره صلیب نړیوال کمیټې عمومي مشر یې د کوغ لیوی هندی خبرونه سره په مرکه کې ویلي تر 2014 میلادي کال وروسته یوازې د امن په برخه کې اندیښنه نه لري، بلکې د نړیوال ټولنې راتلونکي تعهد هم معلوم نه دی چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې زیاتې پیسې لګولي، او د دې په خبره دا خطر هم شته چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره دغه ټولې پیسې یا یو برخه ورکی او ضایع شي.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د خوست ولایت چارواکو لخوا د هغو ماشومانو له کورنۍ سره مرسته وسوه چې د مارچ په 9 د خوست په کندیو سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې مړه او ټپیان سول. په دې مراسمو کې چې ګڼو دینی عالمانو هم برخه اخیستې وه، د خوست د علماو شورا رئیس په یو شمېر علماو نیوکې وکړې چې له حکومت امتیاز اخلي خو پر ملکي خلکو د بریدونو چاودنو وژنو په اړه چپه خوله پاتې دي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ ته غوښتي.
پورا یو اونۍ د مخه د مارچ په 9 نیټه د خوست مرکز مربوط د کندې په سیمه کې ځانمرګي برید وشو چې پکې 9 تنه ماشومان او تنکي ظلمیان چې عمرونه د 10 او 14 کلونو په اندازه وو د مراد خان په نوم لیوتن پولیس سره ځای ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د جمعې په ورځ د خوست ولایت مشرتابه یو شمېر دینی عالمانو او نورو مخورو کسانو په ګډه د قربانیانو له کورنۍ سره د کتنې په ترڅ کې له دوی سره غم شریکي وکړه او مرسته ورسره وکړه. په دې ناسته کې یو شمېر ویناوالو یادونه وکړه چې باید ټول خلک په ګډه د دا ډول دردونکو پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي. خوست والی عبدالجبار نعیمی د قربانیانو له کورنۍ سره په غم شریکۍ او درد کې ځان شریک وباله او وی ویل د قربانیانو کورنۍ اصلا نه پوهیږي چې ولې له دوی سره داسې وشول.
دغه ډیر لس کورنۍ ته چې کم غم رسېدلې، کم دوی ته چې کم خوشحالي او ډیر غټ سره مرسېدلې، په دې کې زه خپل ځان د دوی سره شریک بولم، د کورنۍ سره شریک. تا ګوري ټوله هغه تنکی معصوم بچان چې نن د هغوی مندي، د هغوی پلرونه، د هغوی خوندې، د هغوی کورونه واقعا دا یو داسې حالت سره مخامخ دي چې هیڅ نه پوهیږي چې ولې شا د کم مقصد د پار اخر ولې.
د سرتیری مراد خان پلار ادم خان هغه حکایت وکړ کله چې د خپل زوی لمړيني خبر شو.
نو مخ په هغه وخت کې چې کله زه خبر شوم ټلیفون ورته وشو، اکاټ نه کوشن دواره کو تنافل مې وکړل چې الله طاقت روکې، همت روکې، دا سوال مې وکړو. نو خامخا خلخونه بیا زړه باد شو، ډیر وژړل. اخر ته به دا خبره مو پوه کړو چې وطن په نوم شهید شو. خلخونه اوس په هر پکې بدانه.
په دې مراسمو کې د علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی یو شمېر علما په دې ملامت کړل چې له حکومت څخه امتیاز اخلي، خو کله چې د یو سرتیر د جنازې خبره شي نو له هغې څخه ځان پوڅان کوي.
دا ډیر علما جنازه نه کوي، مګر د دې دولت معاش هم وکړي. په معارفو کې وخوري، په اوقافو کې وخوري، په شورا علما کې وخوري، اوس په تنخانه شته ما کې تنخه جزات وخان دي ستنه ټول علما او تنخي. خو دا ټولې تنخه دی وې په دې نه سي زده، ما ته یو درې تنخه وخلې، پولیس محافظ غریب یوا تنخواه خلا په یوا تنخواه کفر کی ته په درو تم کند کفر کی ته ما خلا
یادونه ورده د تیر شنبه پورس په کابل او خوست کې داسې ماحول خبر ځان مرګ بریدونه وشول چې د امریکا نوې دفاع وزیر چک هیګل د کابل په دوره وو. اول اسمه شهر کرزی د یادو بریدونه په باب د سرګندونو په ترڅ کې ویل چې بریدګرو په دې عمل سره اصلا امریکایانو ته خدمت وکړ، چې وروسته د ولسمه شهر د سرګندونې په ملي او نړیواله کچه له توندو خبرګونونو سره مخامخ شوي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
د کابل او واشنگتن پاړو کې ورستی کړکیچ د کورنۍ رسنوي په څیر لویدیز په د لویدیز پر رسنوي کې هم پراخ انعکاس کړی. واشنگتن پوسټ رسپانې په یو چړنیز مطلب کې لیکي چې د لانجې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون له ګواښ سره مخامخ کړی دی. رسپانې د ولسمشر حامد کرزي د رواني لفظي حملو لپاره چې تیرونه یې نور هم زور واخیست د کورنۍ سیاسي کړیو خوشاله کول او د ځان بقا د مهمو علتونو په توګه یاد کړل. دا تجزیه درته احمد تکل وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه په دې تحلیل کې لیکي چې په باګرام زندان کې د ډیر شو یا څلوېختو بندیانو د برخلیک پر سر لانجې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د اوږدمهالي امنیتي تړون په اړه خبرې له خطر سره مخامخ کړې دي. متحده ایالاتو د دې بندیانو لسپارلو چې افغان حکومت ته د سپارل شویو مخکینیو درې زره بندیانو په پرتله خطرناک ګڼل کیږي ډاډه کړي. امریکایي چارواکي له ولسمشر حامد کرزي دا ضمانت غوړي چې دا بندیان به نه خوشي کوي، خو ولسمشر دا شرط رد کړي. په داسې حال کې چې د دې مسلې پر سر د کابل او واشنگتن اړیکې کړکیچن شوې دي، ولسمشر کرزي پر متحده ایالاتو تور لګولای چې د بندیانو د انتقال له تړون څخه سرغړونه کړي. د سه شنبه پر ورځ د خبرداري ورکړ چې حکومت به د باګرام زندان اداره ډیر ژر ترلاسه کړي. ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر چک هیګل سره چې د رواني اونۍ په سر کې په کابل کې وو په کتنه کې پر امریکا تور ولګاوه چې پوځونه یې افغان ملکی وګړي شکنجه کوي او د جګړې د غزولو لپاره یې له طالبانو سره سازش کړی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبه په ورځ خپل ځواکونو ته خبرداري ورکړ چې د امریکا پر ضد د ولسمشر کرزي توندو څرګندونو د دوی په وړاندې خطرونه زیات کړي دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د اوباما اداره د باګرام زندان مسأله د کابل او واشنگتن په اړیکو کې هغه لنډ مهاله ستونزه بولی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون په اړه له ستراتیژیکو خبرو سره هیڅ رابطه نه لري. خو افغان ولسمشر وایي د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د ملي حاکمیت منل او دا چې د امریکا حکومت له 2014 کال وروسته د خپلو پاتې کیدونکو ځواکونو لپاره د افغانستان له قوانینو مسؤلیت غواړي سره تړلي مسایل دي. د ولسمشر کرزی وایاند ایمال فیضی پروانه ونه کې وویل هغه به اعتمادي چې متحده ایالاتو د باګرام زندان د سپارلو او په نورو برخو کې وښوده یقینا د کابل او واشنگتن ترمنز پر دوه اړخیز امنیتی تړون ناوړه اغیز کوي. د واشنگتن پوسټ په وینا که څه هم د ښاغلي کرزی لفظي بریدونه په زیاتېدو دي، خو د اوباما ادارې خپل پخوانی لهجه نه دا بدله کړي. یو امریکایي مقام چې نه غوښتل نوم یې خپور شي ورسپانې ته ویلي دي دوی پوهیږي چې افغان ولسمشر په هیواد کې دننه سیاسي نندارچیان هم لري او ځکه دته دا چانس ورکوي چې خپلې د زړه خبرې وکړي. دا مقام وایي څرګنده خبره ده چې د ولسمشر کرزي سیاست د دوی له هغو سره توپیر لري. د سپینې ماڼۍ د دې مقام په وینا د امریکا لپاره تر هر څه مهم د سرتیرو ژوند دی او دا چې وسلوال طالبان بیا د جګړې ډګر ته ستنه نشي، خو افغان ولسمشر ته د ملي حاکمیت مسله لومړیتوب لري. واشنگتن پوسټ لیکي ولسمشر کرزی چې پراتلونکو کال کې د کار دوره پای ته رسیږي او د قانون لمخي بیا د ځان کاندیدولو چانس نه لري او همدارس د متحدان په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د خپل بقا په فکر کې هم دي او غواړي خلکو ته ځان د ملت پالو مشرانو په توګه معرفي کړي.
پښتانه په نړیوال کلی کې دا نوې لړۍ ډېر ژر له ازادي او مشال رادیوګانو خبريږي. پښتانه په نړیوال کلی کې
د افغانستان د قانونو وزارت د قانونو وزارت وایي افغانستان د څه د باندې درې ټریلیون ډالرو په ارزښت ترمز کې لاندې زیرمې لري. خو د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون د جیولوجي استاد پوهان ډاکټر امیر محمد مسازی باور لري چې د افغانستان د طبیعي زیرمو ارزښت تر دې هم خورا زیات دی. پوهان د امیر محمد چې له څو لسیزو راهیسې په پوهنتون کې تدریس کوي د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې زیاته مطالعه او څېړنه کړې ده. له نوموړي سره عصمت سروان مرکه کړې ده. راځي ورته ورسو.
ستاسې په نظر د افغانستان د طبیعي زیرمو ارزښت څومره دی؟
طبیعي زیرمې پخوا هغو فلزاتو او هغو عناصرو موادو ته ویل کېدې چې هغه به په صنعت کې استفاده کېدلې او په ملي اقتصاد کې به ګټه اړوله. ولې نن په جهان کې داسې شی تقریبا کم شته دي چې هغه نه د استفاده ونه شي په صنعت کې او په ملي اقتصاد کې د ګټه ونه لري. نو په دې اساس سره زه ویلی شم چې په افغانستان کې د طبیعي منابع او خصوصا د ځمکې لاندې منابع او جامد منابع یعنی کلک مواد فلزات او مختلفې تیږې او جواهرات او د دې ارزش په افغانستان کې نه یو تریلیون نه درې تریلیونه بلکې په لسهاو چند د دې اټکل نه زیات.
په دغو موادو کې تر ټولو چې فکر کوي چې د افغانستان اقتصاد ته ډېر مهم دی هغه څه دي؟
په دې منابعو کې په افغانستان کې نه پوهېږم چې زه خوشبختانه ووایم او که بدبختانه ووایم چې تر اوسه پورې د افغانستان ټول د ځمکې لاندې منابع تقریبا ثابت پاتې دي. په ډېره کمه اندازه سره یو اندازه زغال او بعضې ساختماني مواد جغل و ری هغه شګې او یو کم اندازه وسپنه یا بیریل په یو وخت کې استخراج شوي دي، اما نور ټول ماسې لاس نه دورول شوی. خو په اوس وخت کې په افغانستان کې یو کمربند تثبیت شوی ده چې هغه ته د افغانستان پیګماتیتي کمربند وایو او دا کمربند د افغانستان د شمال شرقي برخې نه شروع شوی ده چې د بدخشان او نورستان او جلال آباد او کونر او پنشیر او سالنګ دا منطقې دربر نیسي، د کابل د لارې نه د میدان او د مرکزی افغانستان هم دربر نیسي او د سیستان فیروزآبادي کې ختمیږي. د دې کمربند اوږدوالی تقریبا 350 تر 900 کیلومتر پورې ده او غي برې د 100 تر 250 کیلومتر پورې ده. دا کمربند د پیګماتیتونو د لحاظ چې یو نوې ډبرې دي دا ډیر غنی ده او دغه پیګماتیتونه نادره فلزات لري، د نادره فلزاتو معدن لري په خپل ذات کې چې دا فلزات لکه لیتیم، بیریلیم، تنتالیم، نیوبیم، سیزیم، روبیدیم داسې فلزات په دې پیګماتیتونو کې شته دي چې د دې ذخایر دلته په لکهاو او حتی په میلیونونو ټنو ته رسیږي چې نن په اوسنی عصر کې په اوسنی زمان کې د اوسنی تخنیک د انکشاف او د پیشرفت لپاره د فلزات ډیر ضروري عنصر ده. نو په دې اساس باندې زه ویلی شم چې په افغانستان کې د فلزات ډیر اهمیت لري، ولی متاسفانه د دې فلزاتو قانون او معدنونه او ذخیره په داسې ځایو کې ځای په ځای شوي دي چې هلته د طبي لحاظ ورتګ مشکل ده او نن استحصال زما په نظر باندې په اوسنیو شرایطو کې مشکل ده.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د هغه ځای اوسیدونکو په د اوبو، بجلی او نورو ورځنی ستونزو څخه شکایت کوي. دوی له یو شمیر ستونزو سره وای مخامخ دي، خو حکومت وایي چې د دوی د لپاره به نوې پروژه پیل کوي چې د دوی د مسلې حل کړي. مسلې څه دي او حکومت څه وایي؟ په دې اړه باندې د مشال د همکار رپورت واوري.
ډیرا ټاون شپ چې د کوم د نگرانیزي مواری د ډیر اسماعیل خان ترکتی ادارې په غاړه دا د پېښور یا تباد په سیر په جدید سہولتونو د منځلو د دوو باوجود د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه به برخه پندغولای دی. محمود مسعود ها دلته وسیږي، دوی دا نه مانی چې دا یو جدید ټاون دی.
دا ټاون شپ نه دی، جنگالای چراغادو بندګون کام غو مشه او د میجه د وزیر امه پېښه چری
احسان الله لنگرخیل ویایی چه پا کم لوری قصه مسئله هم مسئله دی
سیورج درینیج خود اثر بخوری دا خود جدید تون بخی ملیمی جینا کم لوری تا چه قصه مسئله هم مسئله دی دا مسئله دیری جی کمی جینا
بیتولا دی تون دی پرکونو بدحالی پا دارنگ بیانوی
دی بنظیر دی پرک دی پرا 15 کروڑا ریپی منظیر شوی وی خدا پرک جوڑ نشا پا دا نشتا دا پیسی چای اوڑی چیر تا لوڑی دا یو بل زوڑ پرک وینه دیوالینا یڑانگ دروزه و جنگلی ورکی دی پشتنه چوک هم نکاری
اسلام گندا پور جاتوی شمانیو چ دلتا مو کو رونا جوڑ کری دی
نبی جلیشتا نا و بشتا ناکاس تول نالے بند دے سورج بے پونا بے خیو راست دی دے سمیوالو غم ای چوک نکاوی پشمانیو چ دلتا مو کورونا جوڑ کر
جلیل مسعود دی بجلی لا غڑے مٹے تا پ دارنگ گوتے ور غزاوی
دے تورو ٹرانسفارم نا مارو میں دا لا غڑے مٹے وکسا پسل گینا ٹرانسفارمر پٹنی نا تور ورک تای کو مکما نہ خبر ادو چے بجلی لگاوی پخپلا وی لگاوی مکما دے چغام نہ کوی
پیر نور علی شاہ و شاہی چ پٹاون چھ دے سرکار می رسی شیو نا غلا پٹھوی خو غلا رانیوال نشی
دے سر سٹم دے مین ہولے ٹول برغولی ورک دی دا گو پریر دا میر پخپلا خرسا پ جمعات کے دے بے پمپ او پنکی و لگاوی چ سبو کی جی دا بے اگلے وڑی وی
دے ڈیرا ٹاؤن شپ دے و سے دن کے دا غام مسئلے میں چ دے ڈیرا اسماعیل خان ترقیاتی ادارے انجینئر عبدالرشید توڑان دے کڑے دا غوی جواب دا رنگ وا
زمونگا 5 کروڑ روپے خشے ورتا اپروول لے گلا دا چرنگ راشی ان شاء اللہ دا جک مشکلات دا بڑا خدا پاکستان کی ٹاؤن مسائل بال کو
دے ٹاؤن سے دن کو غشتنا وکڑا چھ دے پشتونخوا حکومت دے بلتیات صوبائی سیکرٹری دے پا آغا فنڈو نظر کی دستخط وا کی چکم دے ڈیرا ٹاؤن شپ دے پارا منظور او دے سیکرٹری پا دفتر سے دے مدے راسے دے دوی دے دستخط دے پارا پرت دی
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکي وایي د لنډي کوتل او تورخم ترمنځ سړک ځای په ځای خراب شوی دی چې چوربندي د مرمت کار هم درول شوی دی دوی وایي ټرافیک هم لارا بند کړې او غوښتنه کوي چې پر سړک دی کار لسره پیل شي په دې حق لا ریپورت اورو
د قبایلی سیمې خیبر جنسي اوسیدونکي وایي چې د لنډي کوتل او تورخم ترمنځ په لوی لار باندې د تعمیراتي کارونو ادارې سی ان ډبلیو لخوا سمو د مخ کې شروع کړی شوی د مرمت کار اوس ولاړ دی او د غلار لا هم کنده کپرې ده او زیاتره وخت بند وي او په دې لار تګ را تک کوونکي خلک د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي په دې حق لباندې د خیبر سیمې اوسیدونکي زرکیب خان مشال ریډیو
بیماران دی او کومرا مطلب نور داسی ایمرجنسی کسان دی اج څومره راځي په روډ باندې کنه درې درې صدور صدور ګنټی ریټ کوي خو څوکم نشته چې مطلب دغه مخ کې کوشش وکا جوړې دو دومره فرق په تجارت باندې پرې وتل بارډر باندې ټول گاڑی سرک روډ وځي رئیسان مونږ دا واړو چې دا ټول هغه مونږ لټیکه نظام دا روډ را لټیکه
په تورخم پولې یو دکاندار ظریف د لنډی کوتل او تورخم ترمنځ د لارې اوسنی حالت په اړه وایي
چې ډېر زیات خراب دی پښ ډېرو خلکو ته تکلیف دی هم ترانسپورټ والا ته هم سوارلیو ته هم لار بس گاڑی ٹرانسپورٹ زیاد شي کنه بیا بیخی دری گھنٹے چلور گھنٹے لار بند دی بیخی کې روغ داشته نه دی
او په دې لاره د سورلو گاډی چلون کې یو ډرایور سیف الدین وای چې د دوی کار هم اغیزمن کړی دی
دومره خراب چې گاډی په کورکوس کې لیاب کې شاکا وزر لیکلو لیاب کې بریک پترای مات کړو سامان ته خو بیخي دومره تکلیف دی چت نه سیوا او سورلو ته بیا هم دومره غي چې هغه ځای کې کوس کړو ته یو دوه درې قدم تیر شي چې د گاډی هر پاس کو د کند نه نو هغه نفس بیا وخیجو مونږ داسې کار غواړو چې سم کار وکړو پوخ سړک را لسی جوړ کړو صحیح
د لنډی کوتل او تورخم ترمنځ د لارې د مرمت په حق له مچکله د خیبر سیمې د تعمیراتي کارونو ادارې سی ان ډبلیو یو چارواکي طارق عثمان سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط وویل چې دا د دریو کالو منصوبه ده او په تیرو یولسو میاشتو کې مو د لنډی کوتل بازار سره خواوشا سرکونه جوړ کړي دي او چې څومره زر راته د فاټا سیکټریټ نه نورې روپۍ میلاو شي نو هغومره زر به د باقي پاتې کار هم پرې مکمل کړو او دغه ستونزه مو چې کله د فاټا سیکټریټ ویاند فضل الله ته وړاندې کړه نو دوی وویل
زمونږ
د فاټا سیکریټ پی این ڈی چې د کم پلاننګ اینڈ ڈیولپمنٹ دا د اغی سره دی او بیا د اغی سره دا پروجیکټ اغی کنسټرکشن د دی ور سره دی بیت او پاغی باندې تاسو ته پتو چې سره د مخ کې کار روانو خو یو څو ورځې پاغی باندې کار بند شوی دی نو دا څه ده چې کدی شي زمونږ ته طرف نه سدا سي وړي کوم ته کې مالی اغه کشالی وي نو بالکل دا خبره چې دنو د چونکو یو عوامي شو ده مونږه دا خبره زمونږه چې کوم د فاټا سیکریټ او کام دی دا غي په نوټس کې ده نو ان شاء الله زما په خیال شي یو څو ورځې کې به ډیر زر په دی باندې کار شروع شي دوباره
د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکو وای چې د غلار دی زر تر زره جوړ کړی شي
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی